السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د افغانستان د مخلو جمهوریت نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی دی. ظاهر قدیر تیرونی د کینیا د پلازمینې نایروبی په هوټل کې نیول شوی و. د نایروبی محکمې د جمعې پر ورځ امریکا ته د هغه له سپارل سره موافقه کړې ده. د امریکا لخوا پر ظاهر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلي دي. د ظاهر قدیر کورنۍ ځینو غړو هم د فیسبوک پاڼو د لارې د قدیر د نیولو خبره تایید کړې ده. تېر اونۍ تر دې پیښو مخکې د ظاهر قدیر یوه ویډیو هم په خواله رسنیو کې ډېره منعکس شوه. وروسته به جزئیات په دې اړه واورئ. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دا اقدام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق دار تر سفر وروسته شوی. کډوال بیا وایي دا کارونه نمایشي دي. اکثرو کډوالو شکایت کړی چې کورونه او شتمنۍ چورتالان شوي دي. پاکستان څخه باندې 15,000 افغان کډوال د اپریل له لومړۍ ایستلې دي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین پیل شوی. تمه ده په دې واکسیناسیون کې نږدې 2 میلیونه تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. دوی ته به ویټامین ای هم ورکول کیږي. افغانستان کې سږکال تر دې دمه د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو له پاکستانه د لسګونو زرو کډوالو په راستنېدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر ومړ. پاپ فرانسیس په تیرو څو اونیو کې څو ځله په روغتون کې بستر شوی و. هغه له لاتینې امریکا د نړۍ د کاتولیکانو لومړنی مشر و. د پاپ اصلي نوم خورخه ماریو برګولیو و. پاپ ارجنټاین کې زیږیدلی و او په 2010 کال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشرۍ ته ورسېد. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروگرام ازادي رادیو د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونه لته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې د افغانستان د مخلو جمهوري نظام د پارلمان مرستیال ظاهر قدیر په کینیا کې نیول شوی او د کینیا یو محکمې موافقه کړې چې هغه امریکا ته وسپاري. وروسته به په دې اړه جزئیات واورئ. دا هم وایي چې د پاکستان حکومت ویلي دی د افغان کډوالو شکایتونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده، خو کډوال بیا دا کارونه نمایشي بولي. له یوې افغاني ښوونکي سره مو هم خبرې کړې دي چې د شپږم ټولګي د زده کوونکو نجونو په اندېښنې له موږ سره شریکې کړې دي.
د هغه کسان نجونې چې زه اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو ته څرنګ یعنی بیان کړم خپل
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو هم خراغلاستویم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د مخلو جمهوریت نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی. ظاهر قدیر تیرونی د کینیا د پلازمینې نایروبی په هوټل کې نیول شوی و. د نایروبی محکمې د جمعې پر ورځ امریکا ته د هغه له سپارلو سره موافقه کړې وه. د نایروبی ټایمز د راپور په اساس د امریکا متحده ایالاتونو یوې محکمې د نایروبی له چارواکو غوښتي و چې دغه افغان تبع امریکا ته وسپاري، ځکه په هغه باندې د مخدرو موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلې دي. کینیايي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا په بخښنې سره کینیايي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا ته د سپارل کېدو له مسلې ځان بچ کړي او له کینیا نه افغانستان یا بل داسې هیواد ته لاړ شي چې له امریکا سره د تورونو کسانو د تبادلې یا استرداد تعامل ونه لري. د نایروبی د محکمې په حکم کې راغلي چې د قضیه جدیت ته په کتو او لدی چې دغه تورن نور ملګری آزاد ګرځي، محکمې دا غوره وګڼله چې د امریکا په غوښتنه د هغه د استرداد او تسلیمۍ له قضیه سره موافقه وکړي. تمه ده چې قدیر په امریکا کې محکمې ته وړاندې شي څو په هغه د لګیدلو تورونو څېړنه وشي. امریکایي چارواکو لا د ظاهر قدیر د نیولو په اړه رسمان څه نه دی ویلي. د ظاهر قدیر د کورنۍ ځینو غړیو له هغې ډلې د هغه زوی زبیر ظاهر قدیر او وراره جلال قدیر په خپلو فیسبوک پاڼو د قدیر د نیول کېدو خبره تایید کړې ده. زبیر ظاهر قدیر د یکشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې حاجي عبدالظاهر قدیر څو ورځې وړاندې بهرنی سفر درلود او د ده په خبره د ظاهر د وینا په اساس هغه د دوبۍ په هوایي ډګر کې د امریکا استخباراتي پولیسو نیولی دی. زبیر زیاته کړي چې ظاهر قدیر بیا له هغې شیبې له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او لا درکه دی. د ظاهر قدیر کورنۍ او استخباراتو د ظاهر قدیر کورنۍ د امریکا استخبارات تورن کړي دي چې غواړي هغه ته دسیسه جوړه کړي او په اړه منفي تبلیغات وکړي. د ظاهر قدیر ته نیول کېدو مخکې په فیسبوک پاڼه باندې د هغه په حواله باندې یو ویډیو هم خپره شوې وه چې پکې وایي د چا ځمکه نه ده غصب کړې او نه له چا سره کومه ستونزه لري. دا ویډیو به په لنډه سره واورو. ظاهران حاجی عبدالظاهر قدیر تر همدغه ویډیو وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې ثبت شوی و بهر تللی دی او بیا یې کینیا ته سفر کړی. ظاهر قدیر له 2010 تر 2021 کلونو پورې د پارلمان غړی و. هغه یوه دوره د پارلمان لومړی مرستیال هم پاتې شوی. ظاهر قدیر په پارلماني بحثونو کې له لانجمنو څیرو یادېده. هغه څو واره د خپلې ډېرې شتمنۍ او سلګونو موټرو او جایدادونو یادونه کړې وه.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر محمد اسحاق ډار له سفر او اعلان وروسته شوی. که څه هم ویل شوی چې دغه اداره به 24 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دی وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اوریدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره څلور بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پریکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل اکسپانه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته سنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به سلر وی ساعت فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نشي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راو باسلای دغه بیا د موکي په وخت کې فعال نه وي. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې څه مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالي چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عبد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهر چي دي دا ډېر په شټکه سر روان دي او همدغه رنګه افغانان سمو سره ډېر زیات مخ کې. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس زور روان او همدغه سي پیسې غستل او همدغه نور مشکلات سره مخ دي، دوی ته پیسې غسل کیږي ضرورت دي.
یو بل افغان پناه غوښتون کې چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډیر تاسف سره د موږ سره ډیر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایل نه د شانس ول موږ نه راوخستل او بیرته سفر راغلو نو په هغه کې موږ پیسې ورکوي او همدارنګ کله چې دی خور اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګ نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومان او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب وو.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جیدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک د لیک مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ACC افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړي چې د متحده ایالاتونو ته د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژلې ده. د هغه گاونډیان او ملګری وایي دا پیښه د یک شمې پرز د اپریل په شلمه پراول پنده کې شوې. دوی دا کوي چې په پاکستان کې ستونزې او متحده ایالاتونو ته د هغه د لیک ځند د دغه پیښې اصلي لاملونه دي. د ځان وژنې اصلي عواملات شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي دوی په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام باید د دریو میاشتو ځنډ له بشپړېدو وروسته ژر تر ژره بیا پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري وروسته د روانې جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالۍ د کړکې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تلیوبل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځانوژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځانوژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګونډي او ازادي راډیو ته وویل دی وايي هغه د پیټو پیون کیس ترلود. آی او ایم او د امریکا سفارت سره انټرویو هم کړی و خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وزنډول شو. دا د دریو میاشتو په تیریدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځانوژنې ته اړ شو. د ځای سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري خو د خبرو شوو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د تیر حکومت لړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځانوژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځانوژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغان کډوال مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړ ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځانوژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیک د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمیر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیه لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړی او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی 1 کیس لري ازادي راډیو ته وویل
پروگرام بیا پیل نسی نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو لوی او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لار نه لري. خلک له داسې وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل شي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانه غړې رحیم چې دا هم امریکا ته د تکیس لري ورته اندېښنه لري.
کیسونه لرو په امریکا او قانون او کیسونه ټول هم د سګری دي چې موږ په ډېرو سخت مشکلاتو باندې مواجه یو. کچېر موږ په پاکستان د یو بری استولو په لړۍ کې موږ هم برابر شو. موږ هلته د مرګ په خجیدو سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یک شنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید. خو د امریکا حکومت لا تروسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنوري په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولی و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو ډیری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په چیر هیوادونو کې د خپل کیسونو د سیړلو په تمه دي خوراندې خمن شوی. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی همکارانو او د هیواد ته لیکدول شوی په سمتوګي امنیتی څېړنه نه ده شوی نو الحمد یملی امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار زندولې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوسم ورزو دی وی خون کې مرکې ته په کابل کې دی وی ابتدای خونځي و خون کې وای د شپږم ټولګي زده کوونکو جنې په دی اندېخنو کې شپې ورځې تیروي چې خای نور د زده کړې د دوام اجازه ورنکړل شي. دی خون کې چې د موجود اساسیت لامل نه غوښتل نو واخستل شي. ازادي رادیو ته ویل د جنې لوی خوبونه لري او پښتنه کوي چې آیا دوی کولای شي پراتلونکي کې د هغه په څیر خون کې شي. د ازادي رادیو خبريال دی خون کې سره په مرکه کې لاغي پښتلې چې د جنې د خپل زده کړو د دوام لپاره څومره لیواله دی. هغه په جواب کې وای
د هغه کسان انجونه چې اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو سرنګ یعنی بیان کړم خپله نه پوهېږم، ځکه زه خپله یعنی په دې حکومت کې یعنی د ډېر مشکلاتو سره مخامخ شوی یو. هغه اهدافې چې زه یعنی هر ورځ ورته مې تلاش کول او هر ورځ ورته مې کوښښ پدې کول چې هغوی ته ورسیږم او دولس مکتب یعنی دولسم نه فارغ شوم. آمادگی مې ویلې چې پانتون کابل پانتون ته لار پیدا کړم، یعنی خوشبختانه لار مې پیدا کړم او اوس یعنی زه درس ورکوم. اوس چې زه خپل دوی ته ګورم چې یعنی د شپږم نه هغوی اجازه نه لري یا حق نه لري چې دوی اته وهم کلاس یا اوم صنف ته لاړ شي یا درس وایي یا د دولسم شهادت نامه واخلي، نو دوی ته بیخي زه ایرانېږم. دوی بشارګان یعنی د دوه کاله چې زه تدریس کوم دوی ته د افغان نجونې ډېر استعداد لري، دوی ډېر د علم او پرمختګ لپاره غواړي چې کار وکړي او ډېر یعنی د مکتب ته لاړ شي او د دې له طریقې خپل هغه اهداف یا هغه هیلې چې لري یعنی ورسیږي. ولی متاسفانه چې دوی بیچارهګان حتی د اووم صنف اجازه نه لري چې هغوی اووم صنف ته لاړ شي یعنی درس وایي.
کېدای شي خپل یوه خاطره د هغه زده کوونکو نجونو شریکه کړی چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې دوی له زده کړو محرومي شوي دي او دغه وضعیت هغوی څومره ناراضه کړي دي.
زه یعنی په دې دوه کال مې چې درس ورکاو ډېر بدې خاطرې مې لرو چې هرگز شاید هېر مې نشي. یو ورځ یعنی د شپږم صنف یو امتحان می اخیسته، اخرنی امتحان و د سالانه، د دوی صنف هم انجونی راته ویل چې استاده دا خو نن موږ اخرنی ورځ چې مکتب ته لزو، نو موږ کال ته نشو کولی چې راشو. ما ورته بیخي حیران پاتې شو چې هغوی ته څه مثبت جواب ورکړم، یعنې چې هغوی ناهیلي نشي. هغوی وژړل راته، حتی راته ویل چې مون کولی شو چې کال ته شپږم خیو وایو، اووم ته خو مونږ ته اجازه نه ورکوي، شپږم کولی شو وایو. یعنی ډېر ناهیلي دي، ډېر یعنی ژړلي، یعنی داسې یو ورځ و چې ټول مکتب ورته ژړل.
تاسو چې په مستقیمه توګه له دغه نجونو سره په اړیکه کې یاست، له زده کړو د دوی محرومیت دوی ته څه پیلامې او څه ستونزې لرلې دي؟
ډېر یعنی په افغانستان هغه هیلې، هغه آرزوګانې چې درلوده هغوی ټول یعنی ناامیده دي، ناهیلي دي. یعنی حتی باور کې دا ټول داسې کیږي چې یعنی دوی فقط یعنی دیارلسم سمت چې هغوی رسیږي، یا سوالس کلنه کې هغوی یعنی واده کوي، نو په دې خاطر دا ټول یعنی د همده د تعلیم و تحصیل د دروازې بندیدو سبب د عامل دي چې یعنی دوی زر واده کوي او نور یعنی هدف یا هیل نه لري چې هغوی ته هغوی دې لپاره آماده شي او خپل ژوند لپاره کار وکړي، پرمختګ لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو څخه د ملاتړ لپاره او د دې لپاره چې دوی ته د زده کړو د دوام زمینه برابر شي، له مسؤولو بنسټونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
متاسفانه د افغانستان خزینه او نجونې ټول بدبختی کې ژوند کوي، او هغه هیڅ یو یعنی د هغه اهداف لپاره چې هغه باید دوی هیله درلوده نه لري. اکثرا ډیپریشن او نور عصبي تکالیف ورته پیدا شوي، نو دایما د ټولو غږ ده چې دوی باید حمایت شي، او د علم دروازې باید د افغان نجونو لپاره پرانستی شي.
د ابتدای ښوونځي لی وی خون کې سره مخبرې واورېدې چې وایي له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې نورې د زده کړو هیلې نه لري، ځکه چې طالب چارواکو د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ باندې تړلې دي.
له خبرونو ور اخوا،
له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحدو ایالاتونو بشری مرستې کمی شوي او داسې راپورونه شته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن اداري شکل له افغانستان سره بشری مرستې کولې، دا خبره کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت یو ګواښ دی، خو د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ نوې اداره داسې اندېښنه نه لري. د دغو مرستو بندېدل پر افغانانو څه اغېز کولای شي؟ په دې اړه باندې احمد شیبر یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندي ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډه ته وویل،
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي، دا کار دی وی چې فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالی مرسته ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروستر دې سرګندونو څورو سیمخ کې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه پر هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لوي شي. د دې کمیټې غوډو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دي. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو دې پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړې وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلی وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشري مرستې یو مخ بندې کړي روان بشري بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه حضرت شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په داسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شل کیږي، فقر لاپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي، نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. په روسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د شاغلی بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی و پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامل ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړي، چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو شوز او انجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وایي چې د واشنگتن دا پریکړه به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولای دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیايي خدماتو لګیدلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون زداري اته زر ته زره خلک
د سیان ګالو شخ
کند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هلچ ټول جوړ رو او ساتمن بایست شروع کلاس دی ول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنې سره خلاصو لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوند دي موجودات چې دی هغه خپل ژوند سره رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي خو تر هغه وخت پر چې حجروي تنفس اجرا نشي د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي موږ دا سویلای شو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي سمره ستاسې درس په نن دی پته می صفه څخه تر اتش پته می صفه پرې دوام وکړي تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی نو مې راځو هوازی تنفس پیژنو زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چې په نامه سره دیږي د هوازی تنفس په نامه سره دیږي یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي دا چې د خپل د زیایي ترکیب برعکس دی په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي دا عملیه چې د قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون ډای اکساید اوبه انرژي او اتدیش ای ټی پی ورسخه لاسه ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي ارزو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی دویم پړاو د کرپس دوران او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی ارزو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو نومړی د ګلایکولیز دوران دی ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکی پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز تجزیه لپاره کول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورسره تولید کړل شي ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی اوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې دی خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي او د دې چې خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریات داخليږي. کله چې مایتوکندریات داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم د چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر حوازی تنفس سره ترسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجره تنفس چې دی هغه مو مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې د کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیاتې ترکیب تراسو زیاتې ترکیب کې موږ وایو چې زیاتې ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال دا رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال دا خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیات ترمنځ څونه توپیر دی، او بل اخره وایي چې په خپل په زیات ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وایي د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرمه چې جوړو او سیتمن بیاست شرف لاس د ټول سم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوم. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی، چې د ډي ان ای کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوسټ ولا چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکی انجینری رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکی انجینری چې و هغه رامنځته سو، چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو، او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و، نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل فصل ته لیږدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل شوې چې دغه کم ارثي خواص چې لیږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل شوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی شي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سر ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاش و د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې د هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دا غره کم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چنده سواله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وته ونیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ا اے اوشتل چدول مسر ازی هغه د دوی د مودل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان اے د کشف وروسته موږ او تاسو رازو ډي ان اے او ار ان اے مالیکولونه پیژنو. ډي ان اے او ار ان اے چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان اے او ار ان اے چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیکلوټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیري مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري، هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان اے او ار ان اے ته ڈی این اے او ار این اے چې دی په مثال موږ وایي ڈی این اے کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ڈی این اے کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار این اے کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو للارې یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان اے او ار ان اے مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ او تاسو سره زو بلې موضوع ته چې د ډي ان اے جوړښت دی. د ډي ان اے د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دوی کم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان اې موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان اي چې ده هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان اي چې د خپل په جوړښت کې موږ اوهله ډي ان اي چې ده هغه نیکلوټایډوز خجر شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قد او قلوي ګان لري، چې په دې کې په ډي ان اي کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته چې دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرون چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان اې چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسې او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونقه او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوریزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس مجاستسی د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجزخه نړی نړی مننه.